هیواد یې له وسلولو طالبانو سره تماسونه لري. محمد رضا بهرامی د تیرې غوایی یا څور میاشتې پر دیرشمه له رسنیو سره په مرکه کې ویلي وه، موږ په څرګنده ویلي چې له طالبانو سره تماس لرو، خو دغه تماس مو په ارتباط نه دی بدل کړی، ځکه نه دي مو غوښتي چې طالبانو ته مشروعیت ورکړل سي. ښاغلی بهرامی ویلي چې د دغه تماس هدف دا دی څو وسلول طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅول سي. د ځینو کسانو تحلیل دا دی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور له واشنګټن سره د کابل امنیتي او دفاعي تړون او پر ایران د نړیوالو بندیزونو بیا برحاله کېدو په افغانستان کې د ایران لاسوهنه زیاته کړې ده. د کابل پوهنتون استاد ضیا شیرانی له آزادی رادیو سره په خبرو کې همدا موضوعات یاد کړل.
امریکا سره د افغان امنیتي تړون قضیه راولاړه شوې ده. دا څنګه کېږي چې هغوی چې څلور کاله وړاندې د همدې تړون د کېدو ملاتړ کولو، خو نن په یوه ناوه باندې د همدې هېوادونو یا د سیمې هېوادونه یا هغه هېوادونه چې هغه په افغانستان کې د امریکا له حضوره ویره لري یا د امریکا حضور نه غواړي، د هغوی په ګوتڅنډنو اشاره باندې غواړي دغه فشارونه په افغان دولت باندې یا امریکا لوري باندې زیات کړي. د افغان مهاجرونه په ګټې اخیستنې سره ایران په بیلابیلو فضایو کې تورن سوی، دغه د سوریې قضیه ده، او په داخل کې د مذهبي قضیو ته لمن وهل. له تېرو څو لسیزو نه په ځانګړي ډول کله چې د امریکا سره د ایران اړیکې خړې پړې شوې، امریکا د افغانستان په قضیه کې لا ډېره ښکېله شوه، د ایران د مداخله د امریکا باندې د فشار راوړلو په خاطر باندې په افغانستان کې نظر په خوا کې اوس مهال ډېره زیاته شوې.
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه راپور کې ایران تر ډیره په نظامی برخه کې په افغانستان کې په لاسوهنه تورن سوی، خو ګڼو تحلیلونکو ویلي چې دغه هیواد د افغانستان په کلتوري، سیاسي او نور موضوعاتو کې هم د لاسوهنې هڅې کوي. دا چې ولې افغان حکومت په دې برخه کې محتاطانه دریځ غوره کړی، د جمهوري ریاست پخوانی مرستیال ویان نجیب آزاد وایي.
د افغانستان د اجرایه قوه چارواکي په وخت باندې دا چې په مقنق واکې څوک نه چې کوم هیواد سره اړیکې لري دا خو بیل بحث دی. د افغان حکومت چارواکي د خصوص دغه د دوه برخو شول شوی دي، د جمهوریت ریاست او د اجرایه ریاست په هر مورد کې د په نظر کې اختلاف دی. د څنګه سیاسون هم همدارنګه مخکله چې په مسایل دغه شوی چې یو دریز نوي امنیتي او دفاعي ادارې دی ویشل شوی، د سهم په اساس باندې، د احزاب په اساس باندې، د نفوس په اساس باندې، دا امکان لري چې دغه هیوادونو لکه ایران چې هغه یو ځانګړي پالیسي یو ځانګړي ستراتیژي د افغانستان په حق لري، د افغانستان د پالیسي دغه وړاندې ستر لیول د ریس خبري وکړي.
افغان حکومت چې تل یې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو پر ساتلو ټینګار کړی، ویلې چې د افغانستان د ارزښتونو او ګټو دفاع یې د دندې په لومړیتوب کې راځي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیو مجلې د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو ل پکتیکا څخه د سلیمان غر د دودیز مشاعري په اړه راپور برابر کړي.
د کلی په دیوال باندې بولې کما امن او ستا پر شیدو یا ننګو تک سپینا سور.
په هنر جاج کې د ابو ریحان البیرونی د ژوند او علمی کار په اړه ل پوهاند رازقي نړیوال سره غږیږو.
سي دلا د البته د عربي لغات او دغه د نگانه چې د ټپ په نگاه کې سړي کې د نوم ورسخه ده چې دا په خپل په علیګر د هند په یو مدرسه کې موجود دی.
په فنکار برخه کې په جنوبی پښتونخوا کې میشته نالوستي افغان شاعر سره مرکه کړي.
منو اخزي هغه مني نو په دې خاطر باندې دا وطن نو ټولنی باندې کې احساسات یو شان وي.
په زرپانه کې به د پخوانی ننګرهار یو لرغونی کیسه اخوند موسی او مارکو واوري.
د سپینګری مخې ته څو ماران پراته دي او په ډیر تعظیم سره یې د هغه په پخو کې سرونه یې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر شیخ محمد صالح الکوزی د احوال لمړی برخه واوري.
دا سوای چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود،
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د یولسم سرود لومړی برخه واوري.
زای زای غره کې ژیړ ګلونه زرغونه دي، د کک دنګ دبرینه کلا لوړه، په برجونو یې ولاړ زلمی سپاهیان دي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ابو ریحان محمد البیرونی د منځنۍ اسیا هغه ریاضی پوه، ستور پیژندون کې، انسان پیژندون کې، تاریخ لیکون کې، انسایکلوپیډیست، زمان پوه او فیلسوف چې د خپلو تحقیقاتو پر مټ به سلګونه کاله نور هم ژوندی وي. هغه د اورګنج په خوارزم کې چې دا سیمه اوس مهال د ازبکستان پورې تړلې ده، په 903 لمریز کال د سپتمبر په 15 نیټه زیږیدلې. خوارزم هغه وخت د سامانیانو تر ولکې لاندې سیمه وه. کله چې سلطان محمود غزنوي خوارزم سیمه فتح کړه او هلته یې البیرونی وکوت، نو هغه له ځان سره غزنی ته راوست او په همدې ځای کې څېړنې او تحقیقات پیل کړل. البیرونی له همدې غزایه د شهرت په وړو ته ورسید او بیا همدلته په 1440 هجری کال وفات شو او په غزنی کې دفن شو. نننۍ رادیو مجله د ستر عالم او فیلسوف ابو ریحان البیرونی روح ته ډالۍ کوو، او د خبرونې په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی د علمي شخصیت او کارنامو څخه د درناوي په خاطر بین المللي سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې د ارګ په سلام خانه ماڼۍ کې پرانیستل شو، دولتي لوړ پوړو مقاماتو او د هند او ازبکستان هیوادونو میلمنو برخه اخیستې وه، او د ابو ریحان البیرونی په علمي او څیړنیزو چارو یې هم بحث وکړ. په یاد سیمینار کې ولسمشر غنی وویل چې ځوان نسل باید پوه شي چې ابو ریحان البیرونی په کوم اړخونو فکر کاوه، تر څو وکولی شي د هغه افکارو په رڼا کې خپل تیر اوس او راتلونکي سره یو ځای کړي او سره کلکه اړیکه جوړه کړي. جمهور رئیس وویل د البیرونی د شخصیت د بیلابیلو اړخونو څخه درس واخلو. هغه نړیوال فکر لرلو. هند، چین او یهودیت تمدنونه یې په مقایسوي ډول مشاهده او هغه تجربه مطالعه کړل. هغه څرګنده کړه ابو ریحان البیرونی د لومړي ځل لپاره علمي تقویم جوړ کړ او نوموړی د هغه لسیزې نمونه ده چې د اسلام نړۍ پکې پر خپل ځان باور او اعتماد درلود. جمهور رئیس وویل ازبکستان او افغانستان په ګډه د ابو ریحان البیرونی د کارنامو په موخه جشن نیولی. هغه زیاته کړه چې د مولانا په شخصیت کې هم د سیمه ییز تمدن تر ټولو غوره بېلګه مشاهده کولای شو. مولانا خونی ته ولاړ، خود مولانا پیغام نړیوال دی او موږ باید له دې پیښو څخه درس واخلو. هغه زیاته کړه البیرونی په عظیم تمدن کې د یو تلپاتې شخصیت په توګه پاتې شو. دغه راز البیرونی د انسان پیژندنې مبدا وه او د تمدنونو په اړه یې څېړنې وکړې. د فریب هنری فلم په هرات ولایت کې نندارې ته وړاندې شو. دغه فلم د هرات د افغان فلم د مدیریت لخوا په دریو میاشتو کې د محمد عارف یوسفزی لخوا جوړ شوی دی، چې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په سالن کې نندارې ته وړاندې شو. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان د افغان فلم له مدیریت او د هغو ځوانانو څخه چې د دغه فلم په جوړولو کې رول درلود په مننې سره، او د هرات له فلم جوړونکو او هنرمندانو په یادونې سره د سینما هنر یې د ټولنې په بېلابېلو برخو کې اغیزناک او ګټور وباله، او وی ویل چې سینما د ټولنې په ذهنونو زیاته اغیزه لري. د هرات افغان فلم لوی مدیر عبدالکریم محمد یار د فلم او د فریب فلم د جوړولو په لاره کې د ستونزو او چیلنجونو په باب خبرې وکړې، او وی ویل په دې فلم کې جنایي او ورځنۍ مهمې موضوعګانې انځور شوې دي. د خوست لامه کتابتون سره د وسو ټوکو کتابونو مرسته وشوه. د خوست ولایت دامه کتابتون سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د 500 ټوکونو او د لوړو زده کړو وزارت لخوا د 200 ټوکونو روغتیایی، ساینسي، انجینری، مهندسي، تاریخي، سیاسي، ادبي او نورو برخو کې د کتابونو مرسته وشوه. د خوست دامه کتابتون مسؤلین وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت منع کړې چې د کتابتون په بډایي کولو کې به د ګڼ شمېر نورو کتابونو مرسته هم وکړي. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست نجیب الرحمن د یادو کتابونو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې په دې کتابونو کې د هرې برخې نوي او ګټور کتابونه شته چې د عامه فکرونو په جوړولو کې مثبت اغیز کولای شي. هغه د هنر او فرهنګ له مینوالو وغوښتل چې لاسنیوی وکړي او د ټولنې په فرهنګي بډاینه او د پوهې د کچې د لوړولو په لاره کې ورسره لاس یو کړي.
د پکتیکا فرهنګیان هر کال د سلیمان غر دودیزه مشاعره جوړوي. هلته لبیلابیلو ولایاتو فرهنګیان او شاعران راځي او په دغه مشاعره کې د خپلو خیالاتو اظهار کوي. له سګنې مشاعرې څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړي.
کلی په دیوال باندې به ولي کما امن او ستا پر شیدو یا ننګو تک سپینه سوره.
د تیرې پنځشنبه او جمعې په منځنۍ شپه په پکتیکا ولایت کې کلنۍ سلیمان غر دودیزه مشاعره او میله وسوه چې د دغه ولایت مرکز ولسوالیو په شاعرانو او لیکوالانو سربیره پکې د کابل، پکتیا، خوست، اوروزګان، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو څخه راغلو لیکوالانو، شاعرانو، همدارنګه په سلګونو پکتیکاوالو ځوانانو د فرهنګ او شعر مینوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره او میله چې د پکتیکا ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست له لورې او ورسره د یاران او شاعران ادبي بهیرونو په مرسته جوړه شوې وه، تر پخوانیو هغوی رنگینی او د خلکو ګډون دوه برابره زیات او خورا په زړه پورې وو. مشاعره د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت په خبرو پیل سوه چې د ګډونوالو د راتګ د مننې تر څنګ په ټولنه کې د دا ډول فرهنګي ناستو د ارزښت او د شاعرانو پر رول خبرې وکړې او زیاته یې کړه شاعر په ټولنه کې مثبت فکر تر نورو ښه او زر رسولی سي.
اوریدون کی تا خوند ور باندې او یا فکر ور کړو کو دې مو شانو کی یو شاعر شعر نه مونږه اخلو کله مونږ شعر او کله چې مونږ اورو چې د زړه سره زړه می په ډېر رقم ته تان دی کله کله د سړي زړه تان دی ډېر تان کو سنه شعر کې ډېر وخت نه وو کله چې دا د اور شعر سره ځان سره لولي یا یاوري سړی ځان کی ګوري.
د پکتیکا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حمید الله حمیم هم د مشاعره ګډونوالو ته په وینا کې وویل له دغه مشاعره او میلې څخه یې مخه په خلکو کې له وطن سره مینه پیدا کول، له جګړو څخه د ځوانانو پام اړول، خپل کلتوري توکي ورپېژندل او د ځوانانو ذهنونه رڼول دي.
سلیمان غر کلنۍ دودیزه میله او مشاعره هر کال د اطلاعات کلتور ریاست ولایت مقام پر ګډ همکاری جوړیږي. د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو او پولیسوالیو د ولسوالیو د شاعرانو سربیره د نورو ولایتونو شاعران ملګری فرهنګیان راغواړي راځي او په دغه مشاعره کې خپل شعرونه د غونډې ګډونوالو ته وراوروي.
تر دې وروسته مشاعره پیل سو چې شاعرانو پکې خپلې عشقي حماسي ولسي له هیواد سره د مینې سوله ایز او هر اړخیز چمتو کړي شعرونه وویل چې د ګډونوالو په تودو چکچکو بدرګه کېدل.
خب ویګه ماشینه را ترسیګه پر ازنه نه ده قسم ده کمنی حتا دومره چې و شیبه دی هیر کا خو بیا هم پزان خواري کوم لګیا انسان هغه سیستموم چته وای.
مشاعره تر اغلی شاعران او لیکوالان دا ډول مشاعره او ناستی په ټولنه کې د خلکو لپاره مهمه غني. دی وایي په دا ډول مشاعرو کې خلکو ته د ذهنیت ورکولو ترڅنګ نوې استعدادونه هم غوړيږي او فرهنګي چارې لا پیاوړي کیږي.
در کوم شاعری د ځوانانو لپاره ډیره فائدہ ده. ځوانان راویخی د خلکو کې احساس پیدا کوي، ویخی د خپل وطن مینه کې پیدا کیږي، انسانیت کې پیدا کیږي، ډیر پاکواله په سړی کې پیدا کوي.
د سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال موږ مانځو او سګنې دودیز سلیمان غر مشاعری کې موږ ډیر خوشالتیا وینو. خلک ډیر احساسات لري او خدای پاک دوی کې شاندار کم ته د ټول ځوانانو احساسات را ژوندې سي.
سلیمان غر دودیزه مشاعره هر کال د اوړي په موسم کې په پکتیکا ولایت کې جوړیږي، خو په سژنې هغه کې د شیرونو ترڅنګ د پښتني او افغاني کلتور ځینې توکي هم ننداره ته ښودل سوي و چې د میلمنو ترڅنګ د کوربنو پام هم ځان ته اړولی و.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی سیمینار پای ته ورسید او په دغه سیمینار کې د کورنۍ علماو سربیره بهرنیو څیړونکو او لیکوالو برخه اخیستې وه. نننه هنر جاج مو هم دغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
د ابو ریحان البیرونی پاړه غنې مقالې خبرې شوې او په نړیواله کچه پر غن سیمینارونو هم جوړ شوې دي. هغه د خپل اثر دی یو نابغه عالم په توګه په دیار لسو ژبو رواني خبرې او لیکول شو او د دې ترڅنګ چې خوري وري لیکنې کړي یو 159 علمی آثار هم لیکلي دي. کله چې لا سلطان محمود غزنوي سره هند ته لاړ نو هلته د سانسکریت ژبه زده کړه او د هند پاړه یې شاوخوا دیار لس کال څېړنه وکړه. وروسته د مال الهند کتاب ولیکه. د دې کتاب له لیکلو وروسته البیرونی ته هندیانو د بحر دانش لقب ورکړ. البیرونی په لومړي ځل د ځمکې د قوري نقشه جوړ کړه او د امریکا د لوی وچې په اړه خپل نظریه هم ورکړه. او ویل چې یو ځانګړی لوی وچه هم شته چې له 200 کال وروسته کریستوف کولم د امریکا لوی وچې ته ورغی او د دغه وچې په اړه معلومات وړاندې کړ. نو ویل شو چې د امریکا د لوی وچې په اړه لومړنۍ وړاندوینې البیرونی کړې وي. البیرونی د لومړي ځل لپاره د لمانځه د وختونو په اړه د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره ځانګړی تقسیم اوقات وړاندې کړ او دا وختونه مشخص کړل. ابو ریحان نه یوازې دا چې په ځمک پیژندنه او سر پیژندنه کې کار کړی بلکې د شاوخوا لسو نورو علومو بنسټ یې ښه چې له وروسته ورته کار شوی. په ټولنیزو علومو کې د څېړنې لومړنی بنسټ ایښودونکی ابو ریحان البیرونی دی چې په دغه برخه کې ځانګړی کتاب لیکلی او د تحقیق روشونه ایښودلي. هغه د ټولنیز ژوندانه لرغوني یوناني فیلسوفانو او ګڼو نورو علمي خواو باندې تحقیقات کړي دي چې لا هم ترې استفاده کیږي. په ریاضیاتو کې د البیرونی یوه ځانګړنه دا وه چې د دومره دقیق او مبتکر و چې څېړنې د معاصرو ریاضیاتو سره په هیڅ ډول ټکر کې نه دي واقع شوي. ابو ریحان البیرونی د هغه عصر مثال او نمونه ده چې اسلامي نړۍ په ځان پوره باور او اعتماد درلود او تل د تعارض په حالت کې و او رسربلی ساحه هم پراخیده. نو په داسې وخت کې ابو ریحان البیرونی ټول تمدنونه په پرتلیز ډول سره وسیړل. عمده خبره دا و چې اسلامي نړۍ فرهنګي ډار نه درلود. که یونانی فکرو، که یهودی فکرو، که هندی فکرو، که چینایی فکرو، دی ټولو ته دنیایی افکار وای. اوس به د علوم اکاډمۍ د پخوانی غړي استاد رازقی نړیوال خبرو ته غوږ شو.
استاد خدمت کار وکم چې دا په خپل یو جمیع الکمالات شخصیت و. دا په ټولو رشتو باندې پیدا، په کیمیا باندې په رشته به کې، په کیمیا کې هم زیات آثار لیکلي دي چې د هغه جملې نه مثلا زید دریو نمونه سره آشنا کېدای شي. د طبابت د نگانه دا په افغانستان کې ډېر پرمختللی طبیب و. په هر رشته کې ډېر زیات کتابونه لیکلي دي چې مثلا په دې د هغه جملې نه مثلا یو کتاب دی، مثلا د ودمی مشهور کتاب دی سیدلا. سیدلا د البته د عربي لغات او د هغه د نگانه چې د طب په نگاه کې سترګې دا د نوم نسخه ده چې دا په خپله په علیګر د هند په یوه مدرسه کې موجود دی. دا د یوازې دا کتاب د طبي لغاتو په باره کې دا خبرې کوي. همدارنګې بل کتاب چې دی هغه هم مشتري، هغه هم د دې کتابونو جملې نه دی. مثلا دلته کتاب مونږ مثلا د سید نوو نومیږي، البته دا سید په سین نه دی، په سوات باندې دی. هغه په علیګر پوهنتون کې مویل دی چې په خپله په نامه د عثمان الکاشایی په اومه یې پیړۍ کې هغه په هندوستان کې په خپله ژبه باندې دغه کړی دی چې دا ډېر ګټول کتاب دی. د دې په باره کې مشیخ ابو احمد بن احمد استشهایی ته مراجع کی چې هغه هم په دې زمانه کې تیر شوی دی او د دې کتاب په باره کې ډېر زیات معلومات ورکړي دي.
ابو ریحان بیرونی یوازې په دري ژبه لیکنه کوله کې پښتو هم کولی یا له پښتو سره په نورو ژبو اردو
نه؟ متاسفانه تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه وخت کې اکثر نن دانشمندان زمونږ یا په دری باندې لیکنی کړي، نه په فارسی باندې کړي، یا په عربي باندې کړي. بنا په پښتو باندې زمونږ ډېر کم دانشمندان نه پوهېدل. چې نه پوهېدل د ده نوښتې چې دي زیادتره په دری دي یا په عربي دي، او دا ترجمې چې شوي دي هغه د دري نه که په اردو باندې شوي دي او هغه په پښتو باندې شوي دي یا نورو ژبو باندې شوي دي، د دو ژبو سره دا استفاده شوی.
تاسو حتما د بیرونی آثار لوستي دي کنه؟ که داسې راته ووایئ چې د ځانته ځانګړی سبک درلوده، د کوم بل لیکوال سبک نه یې ګټه اخیسته، څه رقم و؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ اکثرا دانشمندان چې دي دا په تاریخ کې دوی دې کړي چې د یو بل د آثارو نه دوی متاثره شوي دي. په خپله البیرونی مثلا لکه چې وایي د ارستو د آثارو نه مثلا چې ارستو په فلسفه کې ډېر لوی شخصیت و، یعنې په ځانګړې توګه په فلسفه کې، بنا ان البیرونی هم په فلسفه کې وارد و، او د دې لخوا نه مثلا د بعض ضرورتونو په حساب باندې د تجربې په حساب باندې چې هغه چا چې مثلا لکه فاریابي مثال وکړو، لکه ذکریا رازي مثال وکړو چې په طب کې دا ډېر مخخ خلقو د دوی د اثر مثلا دا استفاده ته کړی دا متاثر شوی دی چې بل اخر ټپ ته مخه کړی دا چې دا په ټپ کې ډیره نامی نامی کتابونه د لیکلي او نامی اثر پرې کړی.
بله تاسو ول ستاسو د بیرونی پاکله مقاله لیکلې ده، د بیرونی د ژوند کوم اړخ مو په دې مقاله کې انځور کړی؟
ما ته تا چې څنګه چې بیرونی شخصیت دی ته د علم د نه چیرته پیدا شوی دی، تاثیر یې په څه ډول باندې کړی دی، په هغې کې ټول دغه پوښتنو ته ځوابونه ورکړل شوي دي، زده کړې چیرته کړي دي، د چا د کتابونو نه استفاده کړې، د دې لومړني استادان څوک وو، بالاخره دی چې لومړی اثر لیکلي په کومه رشته کې لیکلي دي او بالاخره کوم اثر دا متاثر کړی دی چې نورو رشتو ته مراجعه کړې ده، چې د هغې جملې نه مونږ دا چې په چپ دا یو مخکخ طبیب د افغانستان بولو، نو هغه دا دی چې زه په خپله د افغانستان د تیرو ډاکترانو لکه کفاری حبیب و راضی و دغه نورو د هغوی د اثر نه استفاده کړې، متاثر شوی دی چې بالاخره طب ته هم مخه کړې ده، په کیمیا باندې هم پوهېږي، په ریاضي باندې هم پوهېږي، په نور باندې هم پوهېږي.
که داسې راته ووایئ چې تاسو د بیرونی تر څنګ د نورو لیکوالانو په هکله هم څېړنې کړې دي، په خپله د بیرونی په ژوند کې هغه څه و چې تاسو ته ډېر جالب و او هم غوښتل چې ډېر فوکس په هغه وکړئ؟
جالب دا ده چې په هغه وخت کې خو انسان چې پیدا شي ناروغي ورسره حتمي ده، او په افغانستان هغه وخت کې ناروغي ډول ډول وي چې دغه جملې نه مثلا اوبا وه، محرقه وه او بعضې نور، دا اوس په غونډې مریضیګانې هلته نه وي، چې نه وي نه انسان لومړنی ته تداوي وه.
یعنې تاسو ته جالبه د ژوند همدا
اړخ و؟
که داسې پوښتنه وکړم، په دا اوس وخت لیکوالانو کې آیا د ابو ریحان بیرونی په څیر کوم شخصیت تاسو وینئ؟
متاسفانه متاسفانه هغه وخت کې خو ساینس او تخنیک په دغه اندازه باندې پرمختګ نه و کړی، مګر اوس خو ساینس او تخنیک پرمختګ کړی دی، هغې سره د مقایسې وړ په دینی دي چې هغې وسایل نه لرل تداوی کوله. متاسفانه نشته داسې لیکوال نشته چې د هغه په رشته باندې خپله رشته داسې ولیکي چې آینده ته یو میراث پاتې شي.
پیغله هیله درخواست احمدزی چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکي د خدا محل په جنوبي پښتونخوا کې اوسي، هغې که څه هم زده کړې نه دي کړې خو شاعري کوي. هیله وایي چې ډېرې خبرې په زړه وي خو یو نیمه یې د شعر په ژبه راووزي. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د یوه داسې کس لپاره چې نالوستي وي د شعر لیکل څومره ستونزمن کار دی.
فنکار
اوس که یو غزل راته وای.
خار ته جګړه یا په بیا بیا راوړي، خار ته جګړه یا په بیا بیا راوړي، ځکه مکه ته پناه راوړي، او لکه مې پسترګو باندې ځان پوه کا، لکه مې پسترګو باندې ځان پوه کا، کومه کیسه مې داشنا راوړي، او لاله لما سره گاوند کې وسی، لاله لما سره گاوند کې وسی، وایم دنیا نه مې دنیا راوړي، چې د شپکې لګو ته پریوتلا، چې شپونکي لګو ته پریوتلا، مړه شوه شپېلې ما په کیسه راوړي، او چې دښمن لسان د خوند اخیستی، چې دښمن لسان د خوند اخیستی، هیلې هغه چمکه خندا راوړي.
یوه خبره چې کېږي وایي په افغانستان کې دا خزینه شاعران چې شعر لیکي د دوی شاعري چې دا له نارینه وو سره ډېر توپیر نه کېږي، یعنی که ووایو چې احساسات یې نارینه غوندې دي که نه، یعنې هغه احساسات چې دوی شریکوي هغه د نارینه وو غوندې وي. تاسې څنګه دې مسئلې ته مو پام کړی چې د یوې ښځې احساسات بیان کړی نه د یوه نارینه؟
خو داسې خبره ده که نه، زموږ کورونو کې او زموږ ټولنه کې چې ښځې ته خپل حق نه دی ورکول شوی، که نه لکه څنګه چې نورو ملکونو کې ښځه خپل په ځان باندې باوري چې زه ښځه یم، زه په ځان ته جلا کار کوم، زما جلا کار دی، او سړي هغه ځان ته جلا کار کوي، که نه نو زموږ خویندې او دغه داسې د کورونو کې ساتل شوي دي، که نه بس صرف هغه د نر سوچ وي او هغه د نر خبرې وي، هغه ټوله په ښځو باندې عمل کېږي، که نه منو ښځې هغه مني، نو په دې خاطر باندې د وطن ټولنې باره کې به احساسات یو شان وي غزل او شعر کې، خو دسینو
ورته مینه بارکه ودی خو یو شانتی ناراضی نو او همدا خبره هم کیږي مثال د زینو خزینه شاعرانو شعرونه ک نمونه تریلر یکړی خلک به فکر وکړي چې دا نارینه او شاعرانو لیکلی دي
او بالکل د څه خو کیږي کنه ځکه چې خزی خو کوم وخت شعر لیکي کنه زه خپل اکثر وخت د سوچ کوم وای ما چې دا څه غزل جوړ کما چې دا نارینه په شان وکنه دا زمون کور کې ماته بیا څوک غوښنه کیږي ستاولی دا شاعری کړی ده نو او ځکه کیږي خزه ته خپل حق نه ورکول شوی کنه زه بار بار هم دا خبر مار وخت کړی دا او بیا بیا هم کوم او تر باندې په خپل چې خزه ته خپل حق نه ورکول کیږي کنه هغه تر اوسه پرې دا خپل ذهن او دل کې داسې خپل ځان نه دی په ځان باندې باور نه دی کړی چې دا زما خپل سوچ دی او زه خپل ځان دی او نوم لرم په یو جنس مې دی کنه ستونزه ده او دا بدبختي به زه ورته ووایم کنه چې افغانستان کې خو بیخي موږ په دې باندې شاته پاتې یو چې نو که ښځې ته خپل حق دغه ورکول شي نو هغه به خپل د زړه او خپل د خبرې حساب به وکړي هغه که شاعري وي هغه داسې نور کارونه وي
اوس که یو بل شعر راته ووایې
وایي وینې ترېنه ځي پر هر کابل ته نه ځم بیا وینې ترېنه ځي پر هر کابل ته نه ځم بیا غوڅ شي پکې زما د زړګي سر کابل ته نه ځم بیا ورک تنه موبایل د لاس بکس کې چې مینه نه دل چا تر کلو کې جوړ محشر کابل ته نه ځم بیا او خلا بنور نه وایم چې ته کې مو وطن ته شي خلا بنور نه وایم چې ته کې مو وطن ته شي چې کلمې خپل وخت هر سحر کابل ته نه ځم بیا
خو تاسو سره ته کابل ته نه راځي
نو د سی خدای دې مناسب وکړي کابل ته ولې نه ځکره خو بس که تازه من خلق دایو خبره چنگه کنه دوی کابل که جنگ دی کابل که خو جنگ نشته کنه نه ده طول خلق دایی پکی جون کنی آخه کلی جون کنی
دا چې تاسو مخکې شعر وایي آیا ستاسو نور شاعری هم همداسې له حالاتو متاثره ده یعنی کومې بدې پېښې چې په وطن کې کیږي هغه مو پکې راخیستي او نور کوم موضوعات ستاسو په شاعرۍ کې شته
خلک وایي وایي ستا د شاعرۍ نه د مینې بوی راځي کنه نو مینه خو م ژوند ته وایي کنه ما لیکلې ده شاعري مې لیکلې ده مې ښځو دپاره لیکلې ده او همې داسې د وطن باره کې لیکلې ده
اغلې درخواست ستاسو په څېر ډېرې نورې شاعرانې هم شته دي چې هغوی په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي زده کړې هم نه دي کړې خو بیا هم له شاعرۍ سره مینه لري یا شعر لیکي دغو نجونو ته به ستا مشوره څه وي که دوی غواړي چې ښه شعرونه ولیکي مینې ښه هنر تخلیق کړي کومو خبرو ته باید پام وکړي او څنګه یې وپالي
زه وایم که زمونږ خوندې کوشش وکړي دا خپل شاعري و دا که ښکاره کړي کنه راسي په راډیو دې رسنۍ انسان تر هره ځای پرې رسوي کنه نو انسان نامه روښانه کړي رسنۍ مونږ سره ډېره مرسته وکړي نو که دا زمونږ خوندې د رسنیو سره ملګري پاتې شي او ښه په ځان باندې باوري وشي ډاډه وشي کنه بس خو داسې کېناستل نه دی په کار که زمونږ افغانستان کې زمونږ خوندې داسې څه کولی شي او یا شاعري وي او یا داسې بل هنر ورسره وي کنه نو خو خپل خلک دي که د رسنیو خلک وي او داسې که نور نو دې ته که خپل پیغام او خپل غږ ورسوي کنه دو به ورسره مرسته هم وکړي او د دوی نامه به هم په میډیا او دې باندې راشي نو
د پښتني ټولنې عام افکار اکثره د فلکلوریکو کیسو تر تاثیر لاندې وي. پښتني ټولنه د فلکلور یو ډیره غوښنه برخه لري چې باید خوندي شي. د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې یو غر د مارکو په نوم شته. د غر ته که لرې وګورئ نو د یوه مار تور لیکه پکې ښکاري. په دې اړه یوه ځانګړې فلکلوریکې کیسه شته چې په نننۍ زرپاڼه کې به یې زما همکاره وږمه جبارخیل درته وړاندې کړي.
اخون موسی او مارغر لیکوال محبوب شاه محبوب د اوړي په سری ګرمۍ کې د غزدونې لاندې یو سپین ګیره ناستو د غسیمه ته بټۍ کوټ وایا او دا ځکه چې د اور د بټۍ په څیر ګرمه وا او اوس دا نوم په بټۍ کوټه وخته دا سیمه په اوړي کې لکه د تنور سره وا او یوازې د غزونو ونې ورکی وي حالت د اوپو قحط هم وا او خلکو په ډیر سوال لبر کوټ څخه د کاریزونو اوبه راوړلې د سپینګری مخې ته څو ماران پراته دي او په ډیر تعظیم سره یې د هغه په پخو کې سرونه ایښي هغه له ځانه سره څه وایي خو ماران یو هم ځان نه خوځوي څو شیبې تیرې شوې سپینگیره همغه سی لزان سره لگیا ده. کلا کلا یه پا چیره که قصره کارشی او بیا ده مارانو پا طرف لاری وردو کریم. هغه پلاس که ده غزدوونی شنلخته هم نیولی او یو نیم وقت پا مارانو گزار هم کبی. خوله لسو زیاد ماران هغه ته ده ازر پدود پرات دی. شیبه بلانه و تیره چی یو خدمتگاری پا خطی نیکوزی که ده او داسه لپاره او براوری. سپینگیره ده او داسه پنیت پاچیت خو ماران لا هم پا همه غزای پرات و. تو شیبه وروستا لوی مار یو کچنی مار تا مخور وارا و. او پا غصه یه ورتا وویل. تا تا خو مال پا خوانه و یلی و چی آخون سب پا غصه کیگی نو بیا ولیت لی. کچنه مار یوازی برگ برگ ور وقتل او سیه و نویل. لوی مار پا غصه شو او پلکه یه چو واره کچنه مار و با هم. خوچی بیایی پا سپینگیری نظر ولگید غلی شو. مخکلی دی چی سپینگیری آخوند پل منزه و دریگی مارانو تایی دلاس با اشاره ده تک و بیل او هاگوی هم دسترگو پراب که پناشول. لاوه یه ده ماس بیخین دل منزه و روستی دوارو کتونه نو پوره کری چی یوار دال خلکی تر شاو داریدل. سپینگیری خپل منز خلاص کرد. اول دو او روستی لراغل و کلیوالو سرا روغ بار بکرد. در اغل دلی یو مشر پا دیر احترام بو بیل. ده خدای نازه ولیه. زمنگ هستی ده لتازار شی یو ازر در اغلیو خواست گو چی نا امیده منکره. سپینگیری آخون ده سر پا اشاره ورتا ده ناستی بو بیل. هاگوی طول ده لخو پا ویلشی وی پوزی که نستل. او روسته کس او بیرید او وی ویل چی پا ونکی مار راز ورنده. سپینگیری پاس وقتل او مار ته ده تلو اشاره وکړه. او مار هم دسترگو پراب که لده زایا پناشو. سپینگیری لراغلو خلکو پختل چنگون پیخ وکړه. ده دل مشر زواب برکر. ده خدای دوستا پا مگد تلخ بل رحم کرده. اوس هم ستاسو رحم تا اریو. هم ستاسی لبرکتا مگ با ده زای میشت شبیو. هم ستاسی برکت ده چه خدای را من ده رحمی دله. پا دلی که یو بل راغ کرد. دیو دیر لوی عذاب موش گوره. پا مقابل که که هر چه غواری مگی ورکولو تا تیاریو. سپینگیره آخون پا خنداشو او بوی ویل. ما تا خدای هر چه را کری با بایا زتا سر چه کومک کولیشم. در دلی مشرق کرد. هر او رز لغر یو لوی خامار را کتا کیگی. اوز مگواگان او میخی خوری. در دغ خامار مخیوازی تنی ولیشی. کچیری مخوول نسی زمگ ده مالونو سارا سارا با مگ هم بخری او مگ بنیستو نابود شو. سپینگیری پرتلو کمی خبری خبل لکر را واخستا او لراغلو خلکو سرهی حرکت وکر. لشاو خواه یو ساعت مزل و روستا ده غر بیخت ورسیدل. ده سپینگیری پا ورتک سره ده غزای خلکو خوشالی شروع کرد او خبر شوی بیره لمنزلاره. یو براغ کرچی هم ده مازیگر محال خامار رازی. آخون پیولو یه تیگی که نست شیبا بلانه و تیره چی یولوی ببر خامار لغره را روانده. آخون خبله لکره ده غب طرفونی ولا او خامار پا پرشکی دلی انداز ده آخون پا خواراقه. خامار ده تازیم پدود سر تیت کرد او بوی ویل. آی ده خدای نازه ولیه دلت چکوی. آخون پا قهری دلی غاگ بو بیل. لیه نورک شلده دیزایا. خامار بو بیل زل خبله کوره نسم. آخوند خبلا خبره بیا تکرار کلا. او بویه ویل که چیری تلار نشی نوز بخی را وکلم. خو خامار پا مغرور انداز سر حدس کرد. او بویه ویل چی کلا با هم ده آخوند خبره و نمانی. آخوند خبلا خبره ده دریم زل پاره تکرار کلا. خو کلا چی خامار ده آخوند خوڑل نیت وکرد. آخوند اسمان تا وکتل. او بویه ویل پسر ده اور بلشا او للاکی ده وبزه. لدی خبری سره د خامار په سر اور بل شو. خامار بیرته د غره په طرف حرکت وکړ او غوښتل یې چې لغره بل خوا واوړي او هلته پر روان سین کې خپل اور مړ کړي. خو تر څو چې تر سین رسیده خامار سوځېدلی و. لا هم په دغه غره کې د خامار توره لیکه موجوده ده او د دغې سیمې خلک دا غر د مارکو یا مارغر په نوم یادوي. دوی وای چې خیرا کون کې آخون موسا بټیکوټ نومیده چې لای هم زیارت د بټیکوټ په ولسوالۍ کې آباد ده. د دغه سیمې خلکو د مارکو د غره شاوخوا ټولې ځمکې دا خون موسا پونم کړی چې د هغه له مرګ وروسته یې خدمتګارانو ته پاتې شوي او لا هم دا سیمه د هغه د مجاورانو په ولکه کې ده.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر سالم احمد الکوزي ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ محمد صالح الکوزي. شیخ محمد صالح په قوم الکوزي او د کندهار په جلدک کې اوسېده. د غزای د کندهار شمالي شرق ته تقریبا 1.5 میل لري د کابل پر لار واقع ده او تر اوسه هم هلته د لکوزي او ټبر اوسي. شیخ صالح موږ د پټي خزاني په مرسته پیژنو او دغه کتاب د د اشعار او بیلګه هم موږ ته رسولې ده. دا سوای چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود. وختونه یې په تدریس او د خلکو په ارشاد تیرول. منځوی او په ګوخه کې ناس سړی وو. علمي او روحاني استغنا د دنیاوي جولانه منکاوه او همیشه د خپلو شاګردانو او مخلصانو د مجلس څراغ وو. د تدریس حلقه یې د شاهانو تر دربار او عزت خوخه وه. نو ځکه تل د تدریس او ارشاد په حلقه کې له دنیاوي مزخرفاتو څخه فارغ او مستغني وو. داسې معلومیږي چې شیخ صالح تر زرم هجری د مخازي کې تلای وو او پر هغه وخت د علمي شهرت، تقوا او فضیلت غږ لوړ وو چې نه یوازې په کندهار بلکې پر ټولي پښتونخوا د دوه لویو امپراتوریو یعنی د هندي تیموریانو او صفویانو جګړې په پرله پسې ډول جاری وي او پښتنو آرام نه درلود. د شیخ صالح په وخت کې د کندهار والی شابق خان کابلای وو چې په 1003 کال د جلال الدین اکبر پاچا په امر کندهار ونیو او تر 1014 هجری پورې هم په کندهار کې واکمن وو. پټه خزانه د شابق او شیخ صالح داستان داسې را نقلوي او وایي نقل دی چې شابق خان د کندهار صوبهدار شیخ محمد صالح وغوښت چې کابل ته ولاړ شي او هلته خلکو ته فیض ورکړي او په تدریس د علومو طالبانو ته هدایت وکا چې شیخ محمد صالح ورته ولیکل او ویل مال تمه د عزت نشته او په دنیا پسې تګ نه غواړم. زما داسې مقصد دی چې دنیا ما ته راشي نه چې زه ولاړ شم په دنیا پسې. که زما عزت غواړي نو ما پرېږده او په دنیا پسې مې مه مسافر کوه. چې دغه خط ورسید شابق خان ته نو ویل چې ما ته هم ستا عزت مقصود وو نه بې عزتي. له دې روایته موږ د شیخ صالح د ژوندانه طرز او د ده د تفکر صبغه معلومولی شو چې د نفس پاکوالی، پوهه، تقوا، استغنا ټول ورسره وو او دغه صفات مزایا د په دغه غزل کې سره یو ځای کړي دي چې شابق صوبهدار ته یې لیږلی وو. غزل: د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده منت به ولې د بل چا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده منت به ولې د هر چا وړم. چاشنای د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت، چاشنای د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت، روخان زړه په ګوګل پټ لمر په سما وړم. په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، زه د زړه په بازار بار د عشق سودا وړم. که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، عاقبت خاورو ته ښه عمل پیش واوړم. بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، زه صالح که په خوله خوښ په زړه ژړا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده منت بولی د بل چا وړم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په لسم صورت کې مواوریدل چې ملکی د ساکانو لمشانو سره مشوره وکړه او هغوی ته اعلان وکړ چې کاک ته بورزي او د هیرمن د ساتنې په پار به بیا جګړې ته آمده کوي. خو د ساکانو مشان د ملکی تک تخفو او اندېښنې لرل چې خدای مکړه کاکی ونه وژني. دا چې د یو لسم صورت په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال مازیګر د پسرلی د خاموشه لو یا دخت د فراده سبز پوشه هلته دلته کوشنی بړبوکی تاوشی سارانی ګلونه ونڅوي ځانته لکه شوخه دمه هسک شي اسمان ته زای زای غره کې ژیړ ګلونه زرغونه دي د کک دنګ دبرینه کلا لوړه په برجونو یې ولاړ زلمی سپاهیان دي د ماڼۍ په یو لوی تالار کې ناست دی د چنار په قامت لوړ غنم رنگ ځوان دی تر ببرو روزو لاندې ځګي سترګې په سوچونو کې لاهو لکه باد باندې هر اندام لکه ډټ دیوی ونی نری نخا یست تیر لهر بریده د هیبت او د ابهت یا ولاړ غر دی تور سترګو کې رګ د سرخی خکاری په څیره کې شوخ رم د هوسی خکاری کک زلمی دی کک دی ښکلی کک پیاوړی څه مغروره څه سرکشه څه ویاړلی د خاموش څیرې شاته رازونه ګڼ غمونه او د ژوند ډیر داستانونه تور سترګو کې ژوند وهی موجونه د دربار ساقی شوخ یو مست زلمی دی له پخوانه ملګری د بزمونو درباریان چې ټول له کک څخه ډاریږي د ساقی په خوله پیغام استوي کک ته کله ټوکې کلکړی خوږې خبرې په خندا راوړي هو مان ډک جامونه نن د کک په وړاندې بیا ساقي ولاړ دی وایي یې ستره سالار زموږ مشره ګرز د هسک د دښمنانو پر سر اوسه نن مې بیا د زرنګ خار نه هوما غوښتي یو خوم ډک له آریایی اصلی شرابو په قلقل د سراهی تر غاړې راشي په پیاله کې د لنبی په څیر نڅیږي د هوما له بوټي جوړ چڼ له ململه ها شراب چې زما د کک څښتن خوښیږي کک لږ مسک شو د ساقي په دې خبرو ساقي بیا د څه ویلو زړه پیدا کړ ویل د دوبی په تودو او لوړو شپو کې هومایی ساقي زلمیان په غرو رغو کې د هوما شیره له ګلو څخه باسي د ساقي زلمیو پیغلې معشوقې دي له بامونو نه اسمان ته په سلام وي عاشقانو ته په مینه پیغام لیږي د سپوږمۍ د راختو شیبو ته وایي په خوږو مهینو ژبو دا بدلې سپوږمیه کړنګ وهره خیژه سپوږمیه کړنګ وهره خیژه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه د ساکانو نجونې مستې نخره بازې په ښایست لکه کوترې په خوی بازې یو ناڅاپه کک غوسه شو او رانیغ شو پر ساقي یې سترګې تند کړې را برګې ما ته مستا یې ښکلا د ښکلو ښځو ته پوهیږي چې مې زړه ډک دی له کرکې ته ساقي یې له هوما سره د کار دی ستا یې څه چې راته ستا یې پردی نجونې که د بیا وه خوله لړلې په اپلتو نو له سرو سکروټو ډکه به د خوله کړم د خپل مرګ تور شیبې به در په زړه کړم ساقي غلی شو په خوله یې لاس کړ پورې کک بیا ډوب شو د فکرونو په څپو کې
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبې په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 دیرش څلوېښت 0900 اته سوه دوه ویشت اوه سوه پنځه پنځوس، او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com